السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه اوریدونکو وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. نن د زیارت ورځ او د فبرورۍ 9 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې د پاکستان پر سیاسي حالات او د دې ترڅنګ پر ځینو نورو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. په لومړی ورځو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکارا ملیحا میرزاده ده.
السلام علیکم. تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان قومي اسمبلی نوی غړي نن پر ابلل شوی غونډه کې د خپلې دندې حاله فخري. د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادا کړې او غربي بالکان هیوادونو په یو سرمشیزه کې د یوکرین ملاتړ یو ځل بیا تایید کړی. د پاکستان قومي اسمبلی نه ویغړي نن د خپلې 15 دندې سوګند کوي. د قومي اسمبلی غونډه 4:30 په اسلام آباد کې په پارلیمنت هاوس کې پیل شوه. غونډه لومړی د قومي اسمبلی سیکرټریټ د فروری 23 په یو اعلامیه کې وبلله، خو وروسته ولسمشر عارف علوي هم منظوري ورکړه. د قومي اسمبلی سیکرټریټ په نوټیفیکیشن کې ویل شو چې د پارلماني چارو وزارت په درخواست د پاکستان وزیر اعظم د قانون او انصاف وزارت سره تر مشورې وروسته د آئین د آرټیکل 9 د دویم شکل لاندې د قومي اسمبلی د لومړي اجلاس لپاره د انتظامات تو منظوري ورکړه. د قومي اسمبلی غونډې له جدول سره سم نن به د قومي اسمبلی نوي منتخب غړي اول حلف اخلي. د مارچ په لومړۍ نیټه به د قومي اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي. د قومي اسمبلی د غونډې په درېیم ورځ یعنی د مارچ په دویم به د هیواد د وزیر اعظم انتخاب کیږي. په پاکستان کې شپږو ګوندونو د وفاقي ائتلافي حکومت جوړولو اعلان کړی دی. اخوا ټاکل شوی د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلیانو نوی منتخب غړي نن د اسمبلیانو سپیکر او مرستیال سپیکر منتخب کړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې دغه پروسه روانه ده. تر دې مخکې د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلیانو نو منتخب غړو د فروری 23 تر راتلونکو 15 د خپلو دندو لوړه وکړه. تر دې مخکې د پنجاب او سند اسمبلیانو غړو تېره اونۍ لوړې وکړه. د روانې اونۍ په پیل کې د صوبې اعلی وزیران هم منتخب کړل. د پاکستان لوړپوړو امنیتي چارواکو په پیښور کې د شمالي وزیرستان اوتمنځو جرګې مشرانو سره په غونډه کې د وزیرستان 500 قیدیانو د خوشي کولو موافقه وکړه. د فروری 23 په پیښور کې د شمالي وزیرستان اوتمنځو جرګې مشرانو د کور کمانډر لیوټننټ جنرال حسن اظهر حیات سره ولیدل. په هغه موقعه په شمالي وزیرستان کې د پوځ مشر میجر جنرال انجم ریاض هم موجود و. د جرګې مشر ملک نصر الله وزیر نن مشال ریډیو ته وویل چې په جرګه کې اوسمهال د 9 قیدیانو د خوشي کېدو امر وشو چې د مختلفو واقعاتو په تړاو نیول شوي دي. په دغو کې 21 کس قیدیان نن خوشي کیږي. نصر الله وزیر وویل
امن امان خبر ہے اولر تک 29 ادلا دل رکنو 21 ممیر ارسا کی دیس ٹیکنیکل 50 وکیل سید ہے غیر رکڑے
هو البته دا وضاحت لانه دی ورکړل شوی چې دا قیدیان څوک او د کومو جرمونو په تور نیول شوی. امنیتي چارواکو ویلي چې پاتې 21 کسان به پر راتلونکو ورځو کې جرګې ته وسپارل شي. پوځي مشرانو د اوتمنځو جرګې ته ډاډ ورکړی چې په سیمه کې د امن قائم ساتلو لپاره به ګډې هڅې کوي. د دې ترڅنګ یې د ځینې ترقیاتي پروژو منظوري هم ورکړې ده. اخوا د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادا کړې. د پوز اماړیکو سانګ ایس پی آر د فروری 23 په یو بیان کې ویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس کاروایی وکړه. په بیان کې ویل شوی چې د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې یو سرتېری ژوبل شوی هم دی. په بیان کې ویل شوی چې وژل شوی مشکوک وسلوال په یو لړ ترهګرو فعالیتونو هدفي وژنو بتخوري او د ولسي وګړو په تختولو کې ککړ وو. خپلواکو سرچینو لا د دې خبر تصدیق نه دی کړی او هم کومې وسلوالې ډلې تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. د پاکستان موسمیاتو محکمې له نن څخه د مارچ تر 2 د هیواد په یو شمېر برخو کې د تیزو بارانونو، طوفانونو او د واورې ورېدو امکان ښودلی. د موسمیاتو محکمې د فروری 23 په خپل ویبپاڼه په یو اعلامیه کې ویلو چې له نن څخه د بلوچستان په یو شمېر سیمو کوټه، نوکونډي، دالبندین، چاغي، کلات، خوزدار، لزویلا، تربت، کیچ، گوادر، خاران، موساخیل، ژوب، لورلای، زیارت، کلا، سیف الله او نورو یو شمېر سیمو کې د تیزو بارانونو امکان دی. دا په داسې حال کې ده چې په گوادر سیمه کې د تونو لړۍ روانه ده او د خلکو ژوند یې ورلمخ اغیزمن کړی دی. د موسمیاتو محکمې د خیبر پختونخوا په سواد، دیرش، چترال، شانګله، بونیر، باجوړ، کرک، خیبر، پېښور، چارسده، نوخار، مردان، سوابه، کورمه، وزیرستان، لکی مروت، بنو، ډېر اسماعیل خان او نورو سیمو کې د سختو بارانونو اټکل کړی دی. محکمې د سیمو اوسیدونکو ته د احتیاط کولو ویلي دي او متعلقه ادارو ته د خبردارو اوسېدو هدایت جاری کړی دی. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د فروری پاته ویشتمه د لویدیز بالکان هیوادونو په سرمشیزه کې لکیف سره د پوزی او مالی مرستو د دوام غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړ چې که روس مخاون نیول شوه نو خطرونه رامینځته کېدای شي. زیلنسکی د سیمې د هیوادونو او یوکرین ترمنځ د پیوستون د رامینځته کولو هڅه وکړه. ویل چې ټول د اروپایي ټولنې او نیټو د غړیتوب مستحق دي. هغه په بالکان هیوادونو کې په داسې حال کې د وسلو رسد کوونکو هیوادونو سره همکاري زیاتولو ته هم لیوالتیا څرګنده کړه چې یوکرینی سرتیری د جګړې په ډګر کې د وسلو له کمی سره مخامخ دي. زیلنسکی د البینیا په مرکز تیرانا کې د البینیا، بلغاریا، سربیا، شمالي مقدونیا، کوسوو، بوسنیا، مونټینګرو، کرویشیا او رومینیا د استازو سرمشیزې په پرانستون کې وینا کې ویل موږ له تاسو خپل ټولو ملګرو سره ګډ پیداوار ته لیواله یو. دا د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزادانه اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورتونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري نن د کامی سملې په غونډه کې نوو منتخب غړو د خپل دندو سوګند پورته کړ. په مرکز کې د حکومت جوړولو لپاره شپږو سیاسي ګوندونو ائتلاف کړي. د مسلم لیگ، نون او پیپلز ګوند ترمنځ د ائتلاف ته شنن کی په کوم نظر ګوري؟
د مسلم لیگ مجبوری پنجاب دی، نو د پاکستان پیپلز پارټي مجبوری هغه سند حکومت ته. نو دا دواړه صورتحال کې چې دی، نو د دواړو مجبورۍ دي او دغه مجبورۍ یو بل سره تړلې دي.
د باجاول اوسیدونکو وای په سیمه کې د بدامنۍ د پیښو له عملی عادي ژوند اغیزمن شوی او خلک ناهیلي شوي دي.
خلک دومره مایوس شوي دي، خصوصا زمونږ څوک د حکومت نه غوښتنه نه کوي چې موږ له تحفظ راکړي، موږ له دا راکړه بس. کې دومره بې سکونی په 2008 اپریشن کې نه وشکمه راټ اپریشن.
او د جنوبی وزیرستان ځنګلات او محکمې د سیمې اوسیدونکو کې د میوو بوټي تقسیم کړي دي. مشال سروسی اوریدونکو، نن په اسلام آباد کې د کامی سملې په غونډه کې نوو منتخب غړو د خپلو دندو سوګند پورته کړ. په هیواد کې شپږو سیاسي ګوندونو په مرکز کې د راتلونکو حکومت جوړولو لپاره اتحاد کړی دی. د دغو ګوندونو لخوا د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره کاندید او د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف د فبروري پر 28 د ټولو اتحادیانو سره ولیدل. نوموړي د ماښام ډوډۍ ته ټول اتحادیان وربللي وو چې پکې د کامی سملې د سپیکر او مرستیال سپیکر لپاره د خپلو نمایندانو نمونه اعلان کړل. د اتحادی ګوندونو مسلم لیگ نواز، پیپلز پارټي، متحده کامی موومنت، استحکام پاکستان پارټي، مسلم لیگ کاف او د بلوچستان عوامي پارټي مشرانو هم په دغه ورځ د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن سره ولیدل او مرسته یې ترې وغوښتله. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال لیډیو خبریال راشد خټک راکوي.
په پاکستان کې د نوي حکومت جوړولو لپاره د 14 کمی اسمبلی غونډه نن په اسلام آباد کې کیږي. د حکومت جوړولو لپاره شپږ سیاسي ګوندونو مسلم لیگ نواز، پیپل پارټي، متحده قومي موومنت، استحکام پاکستان پارټي، مسلم لیگ کاف او بلوچستان عوامي پارټي په خپلو کې اتحاد کړی دی. په 28 فروری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نواز صدر شهباز شریف لخوا د ګوندونو مشران د ماښام ډوډۍ ته دعوت شوي وو چې د حکومت جوړولو لپاره سلا پکې وکړه. د دوی ترمنځ د مهمو چوکیو د ویش په اړه په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر مبارک کریم مشال ریډیو ته وویل.
حکومت به جوړیږي او صدر اعظم به شهباز شریف په دې خو اتفاق شوی دی. دغه رنګ د صدارت څوکۍ څنګه چې وړاندې نه خبره شوې ده، هغه به آصف علي زرداری د سپیکر دپاره د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلی آیا صادق دغه نوم غوره کړی شوی دی. خو د ډیپټي سپیکر چې کومه څوکۍ ده هغه به پیپلز پارټي غړی دی غلام مصطفی، هغه به هغه ته ورکول کیږي. او چې کومه مهمه خبره پکې ده په هغه کې د پاکستان پیپلز پارټي د چیرمین بلاول بوټو زرداری یو بیان دی. هغه دا و چې دا حکومت چې کومه جوړیږي د دې کې به د نون لیگ بھرپور معاونت کیږي.
د اتحادی ګوندونو ترمنځ د تړون تر مخه به پیپل پارټي وزارتونه نه اخلي، خو د صدر، د کمی اسمبلی ډیپټي سپیکر او د سنټ د چیرمین چوکۍ به اخلي او د دوو صوبو گورنران به هم ټاکي. مسلم لیگ نواز به د کمی اسمبلی سپیکر او د سنټ ډیپټي چیرمین چوکۍ اخلي. د وزارتونو نه علاوه به د دوو صوبو گورنران هم ټاکي. د تحریک انصاف غړي چې په آزاد حیثیت کې د انتخابات ګټلو نه پس په سنی اتحاد کونسل کې د شمولیدو اعلان کړی دی، به په اپوزیشن کې کینی. د حکومت جوړولو لپاره د مسلم لیگ نون او پیپل پارټی ترمنځ د اتحاد په اړه په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید وایي چې دا د دوی مجبوري ده. د پدې اړه د مشرانو یو پوښتنه داسې ځواب کړه:
لکه په اسانو الفاظو کې چې ویم، نو دا سیز اوس مسلم لیگ نون ته یا شریف کورنۍ ته پور په غاړه ده او د دې ناغي خلاصېدی نشي او ځان تنن نشي خلاصولی. یو دویمه دا ده چې په وفاق کې حکومت هغه د دې لپاره هم اخلي چې پنجاب پیسې کې ورکي، کني چې کومه فارموله د پاکستان پیپلز پارٹی سره تې شوې ده. نو زما په خیال دې ته خو زو داسې سیاسي دغه نشم ویلې، د مسلم لیگ مجبوری پنجاب دی، نو د پاکستان پیپلز پارٹی مجبوری هغه سند حکومت ته. نو دا دواړه صورتحال کې چې ده، نو د دواړو مجبوری دی او دغه مجبوری یو بل سره تړلې دي.
د اتحادی ګوندونو مشرانو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان سره هم ولیدل او د کمی اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر په ټاکلو کې د مرسته غوښتنه ترې وکړه. په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد او قلمنګار ډاکټر عرفان اشرف وایي چې د نوې اسمبلی د کامیابۍ زیات تر مدار د اپوزیشن په کردار دی. د پدې حق له مشال رډیو ته وویل:
یو طرف ته سکم دا یو کوالیشن دا د ټولو پارټیانو څخه خوشالون یقینا یو لوی امتحان دا پاکستان مسلم لیگ ته. ها دا خبره ضرور ده د عمران خان او دغه د پارټۍ بو څه طرز عملی سکم په بنیاد باندې به د مخکې حکومت پرفارمنس جاج اخلو. زه ګڼم چې مخکې سکم وخت روان دا هغه مکه دا لکه کم ریاست غوښتلو، یعنی یو داسې کشالا یو داسې سرکس په کم کې هر ورځ یو نوی ډراما پرته ده موږ ته مخته.
د کمی اسمبلی د غونډې د شډول تر مخه به په لومړۍ ورځ غړي سوګند پورته کوي، په دویمه ورځ به د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب کوي او په دریمه ورځ به د وزیر اعظم په ټاکلو کې برخه اخلي. په کوټه کې قانون پوه او تجزیهنګار همایون کسی ډوکیټ وایي چې راتلونکي حکومت په ډېرو ستونزو سره مخ وي. د دوی پوښتنې په ځواب کې مشال رډیو ته وویل:
اسټابلیشمنت خوښ نه و چې دا ټاکنې وشي، دا قاضي فایزي صاحب په وچ زور وکړي، نو په مجبورۍ کې دوی ټاکنې خو وکړي، خو ټاکنې داسې ټاکنې وکړي چې داغه یو کریډیبلټی نشته. مثال ټول آزاد کینډیډیټس راوستل او هغه څوک دلی څوک دوری، بس یو هپ اینڈ ڈیزرٹ دی. دوی هم سر نه پخلاسی چو بدا کتل وی چې دا پرودا د دوی دا تجربه څو کال چلیږي. د پارټیانی چې دونه ریلیکټنت پی کنه، دا وجه دا د پولیټیکل پارټیانی د دې کرایسس سره د وتلو پروګرام نه لري.
د کمی سمري د ټولو چوکیو شمیر 318 دی، خو اوس مهال صرف 300 غړي لري، ځکه چې د ځنګړو چوکۍ د پر د شل خزینه او درې اقلیتي غړو نمونه تر اوسه نه دی اعلان شوی. 15 چوکۍ خا غړو پریخري چې د صوبایي اسمبلی انتخابات هم ګټلی وو، یا یې تر وی زیاته چوکۍ ګټلې وي. اټکل کې چې د پیپل پارټي مشر او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی به هم د سنټ چیرمن جوړېدو د پر خپل د کمی اسمبلی چوکۍ پریږدي او په بجاوړ کې د یو کاندید د وژل کېدو له وجې په یو حلقه کې انتخابات نه وو شوي. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، نن د بلوچستان اسمبلی سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب کیږي. د حکومت اتحاد لوري د سپیکر لپاره کیپټن عبدالخالق اچکزی او د ډیپټی سپیکر لپاره میرمن غزاله نومول شوې ده. بلخوا حزب اختلاف ویلي چې دوی به پر دواړو چوکیو خپل کاندیدان او دروي خو تر اوسه څوک نه دي نومولي. تیره ورځ چې کله د بلوچستان اسمبلی نوو منتخبو غړو هله پاکستان او هغه وخت په انتخاباتو کې د مبینه درغلی په ضد ځینو سیاسي جماعتونو احتجاجي مظاهره هم وکړه. په دې اړه نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان اسمبلی د سپیکر او ډیپټی سپیکر انتخاب باندې کیږي. د دې مقصد لپاره حکومتي اتحاد پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او بلوچستان عوامي ګوند لوري د سپیکر لپاره د سردی شار چمن څخه ټاکل شوی د صوبایي اسمبلی غړی کیپټن عبدالخالق اڅکزی او د ډیپټی سپیکر لپاره د پاکستان پیپلز ګوند اسمبلی غړی میرمن غزاله ګولا نومول شوی ده. که څه هم په بلوچستان کې د حزب اختلاف تر ټولو غټ جماعت یعنی جمعیت العلماء اسلام لوري ویل شوی دي چې دوی به په دې دواړو چوکیانو سیالي کوي، خو تر دم ګړی پورې څوک د کاندید په توګه نه دی نومول. بل پلو ته چې کله تیره ورځ د بلوچستان اسمبلی نو ټاکل سو غړو حلفیا سوګند پورته کاوی، نو هغه وخت په انتخاباتو کې د ټګي په ضد د پښتونخوا نېشنل عوام پارټي، ازاره ډیموکراټیک ګوند او عوامي نېشنل ګوند لخوا د کوټ پر جی پی او چوک باندې احتجاجي مظاهره وشوه. د مشال ریډو سره په خبرو کې د پښتو پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی صوبائی سکتر خوشحال خان کاسی اویل چې د یو پلان لاندې د صوبې ملتپال ګوندونه د اسمبلی څخه لرې کړل سوي دي.
له 8 تاریخ زه په دې ټوله صوبه کې لوی لارې بندې وې، احتجاجونه وو، کار بندیزونه سوي دي، شټ ډاون هړتالونه سوي دي، او نن چې نن د فراډ اسمبلی د البرداری اول سیشن دی. نو دلته د ملک جمهوری پارټیانو بالخصوص د کوټي جنوبي پښتونخوا او د دې صوبې پښتونخوا نېشنل پارټي عوامي نېشنل پارټي په ګډه باندې یو احتجاجي مظاهره ده. موږ د اسمبلی مخې ته راځو، دا ریکارډ باندې راولو چې دا چې کومه اسمبلی ده چې دا نن الفاخي دا د ولس نماینده نه ده.
خدا زارا ډیموکراټیک ګوند مرکزی کمیټې غړي داود ازارا بیا راته وویل چې دوی به د خپل حق د ترلاسه کولو په خاطر هر دروازه ورته کوي.
چې زموږ سره کوم ناجایز څه وکړي، بلخصوص زموږ دوه حل کې دي، PB40 او PB42 باندې حقیقي نماینده دي. هغه کوشش کړی دي چې داغه منډیټ دغلا کړي، موږ داغه خلاف احتجاج کوو، نه پرېږدو. انشاءالله هر لیګل، هر خپل چې آئینی او جمهوریت موږ حق ته د احتجاج هغه کوو، او هر آئینی فورم ته ځو. موږ کیس په الیکشن کمیشن اف پاکستان کې موږ جمع کړی دی، لیکن داغه د فارم ډیټ نه فکس کیږي.
کوم وخت چې دا مظاهره کړي، نو هغه وخت د حکومت لخوا سخت امنیتي ګامونه پورته شوي وو، او د اسمبلی پر لور تلونکي ټولې لویې لارې تړلې وې. بلبلو ته چې کله د فروری په 28 نیټه د عوامي نېشنل ګوند د غړي زمرد پیرالیزي په صدارت کې د اسمبلی غونډه پیل شوه، نو د سوګند د پورته کولو څخه له مخه د 8 فروری د عامو ټاکنو په شپو کې د چاودنو او نامنۍ په پیش کې د وزل سوو کسانو لپاره دعا وسوه. وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د کلاسی پلا څخه په آزاده توګه ټاکل سوی مولوي نورلا راته وویل پکار دی حکومت په دې پیښو کې د وژل سو کسانو د کورنۍ سره په عجله توګه مرستې وکړي.
باید چې حکومت پاکستان، حکومت بلوچستان د دوو رسو ته معاوضه ورکړي. موږ کم ممبر 15 ممبران اسمبلی ته په دې انتخاباتو کې منتخب شوي یو، او تر 15 زیات د بلوچستان پر زندان پښتانه او بلوچان هغو خپل جان
چې په ملک کې د عامو ټاکنو څخه یوه ورځ له مخې د پشین په خانوزی او په کلاس سیف الله کې پرله پسې دوې چاودنې وسوې، چې له امله د 50 زیات کسان مړه او یو شمېر نور زخمیان شوي وو. دا ډول د جنوري په 13 نیټه د بلوچستان په سیبي ښار کې د پاکستان تحریک انصاف پر لاریون د ریموټ کنټرول بم چاودنه شوې وه. په نتیجه کې 4 کسان مړه او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي وو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د باجوړ سیدونکو وای چې حالت د بدمنۍ له وجې ګڼ شمیر ځوانان او کاروباریان لسمی وزي او په پرام نه ژوند پسې نورو خارونو یا بهر هیوادونو ته ځي. په باجوړ کې د 13 کلونو راهیسې د هدفي بچنو لړۍ دوام لري، او هلته د سیکولر سیاسي ګوندونو په ګډون د مذهبي سیاسي او غیر سیاسي ډلو غړي، دیني عالمان، د پولیسو غړي او د پولیو ضد کارکوونکو په شمول د سیمې عمومي مشران هم په نښه کیږي. سیاسي او سماجی فعالان وایي دوی اوس له حکومت دا غوښتنه هم نه کوي چې ګواکې دوی ته د تحفظ ورکړي، ځکه د 13 کلونو راهیسې د کیدونکو پیښو یو ککړ کس یې هم نه دی نیولې، او نه بیا معلوم شوي چې دغه شان پیښې څوک او ولې کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینار د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
باجوړ کې د هدفي وژنو لړۍ لا هم دوام لري. د فروری په 20 هم په مامون د عمر کې دوه تنه نامعلوم وسلوالو وژلي. وژل شو کې یو د کوزه دیر او یو د باجوړ اوسیدونکي وو. د باجوړ د پولیسو په خبره وژونکي نامعلومه دي. پولیسو په لټنې او د قاتلینو د نیولو لپاره عملیات هم پیل کړي. د 13 میاشتې مانه د جنوري په 1 دغلته ریحانزیب هم وژل شوی وو. ریحانزیب د قومي سملې د 8 او د صوبایي سملې د 22 حلقې نه آزاد کاندید هم وو. د هغه د وژنې وروسته باجوړ کې سیاسي او سماجي ډلو انتظامیه ته تر د 10 فروری ډیډ لاین یا نیټه ورکړې وه، خو تر هغې نیټې چې قاتلین معلومه نه شو، نو همدغه ډلو یو وار بیا 15 ورځې نورې ورکړې. د باجوړ د جمعیت علما اسلام فیډل یو مشر او هم د صوبایي سملې د 22 حلقې کاندید عمران ماهر مشال ریډیو ته وویل باجوړ کې پرله پسې پیښې او د هغه ترتیبون کې یا کون کې نه گرفتاره کېدل نو رسته غوس دوی د حکومت هیڅ غوښتنه هم نه کوي
وخت وخت باندې نور سمره واقعيانه کې د غره پرم جرګې بکې دي او ټیمونه برا کې دل په جرګو باندې سم نه کې جرګې رسید شي خو یو خانه پوری د زبدم رو وایم خلک دومره مایوس شي وي خصوصا زمنګ څوک د حکومت نه غوښتنه نه کوي چې منګله ته حفظ راکې منګله دا راکې بس کې دومره بي سکونی په 2019 اپریشن کې نو وش کومه راټ اپریشن د طالبانیزیشن خلاف کوم اپریشن پاتې دومره بي سکونی نو وش
باجاور کې د تیرو دریو کارونو راهسي د هدفي وژنو لړۍ توند شوې هغه تل زیاتره د جمعیت علماء اسلام فیډرال کارکون کې هدف شوې تر دغه علاوه د پولیسو غړي پولیسو ضد کارکون کې او د ځینو نورو سیاسي او سماجي ډلو د غړو ترڅنګ سیمایز مشران هم هدف کیږي خو ځینې بیا داسې چې ور باندې چاودنې هم شوې لکه تیر کال په 13 جولای شنډې موړ کې په یو ځانمرګ برید کې د جمعیت علماء اسلام فیډرال څلور شپېته کارکون کې وژل شو او تر سلو بیا زخمیان شوي هم د پولیسو د معلوماتو سره سم هغه پیخه هم د نامعلومه تنانو ضد درج شوې د باجوړ یو مدني فعال واجد علی شاه مشال رډو ته وویل دغه تل کاروباریان او ځوانان د سیمې ژوند نه خوښوي هغه اوس کوشش کوي چې خپل کاروبارونه د باجوړ نه بهر انتقال کړي
چې مونږ د باجوړ خلک او څومره ځوانان دي هغه ډیر په یو ير او تره سره خپل ژوند تیري زبته دومره هوا ما د باجوړ نه پروزمره په حساب او داسې ځوانان چې هغه ډېر اکټیو هغه په سیاست کې مکټیو هغه په روزګار کې مکټیو هغه په تعلیمي میدان کې مکټیو هغه د روزمره په معیار باندې روان دي سعودي عرب ته قطر ته څنګه عرب خلیج ملکونو ته او یورپ ته د دې یې او د ترحې د وجه نه
خو عمران ماهر زیاته کړه دغلته د یوې پیښې نه تر بلې پیښې په منځ کې چې څو ورځې وي هغه امن ګڼلی شي او د زیاته کړه اوس وختونه هیڅ یو څوک محفوظ هم نه دی پاتې
یو سړی ته دایلی مې ما ز چل کړه یا حالات راته خراب دي خطر درات او څه مسلې ځان ته ځین خو خو ځان سایټ کې خو یو سړی ته دا پته نه یو باندې دا شی وش دغه د وژن ډیر خو خور دی چې هر سړی خپل ځان په خاطر کې خپل ژوند په خاطر کې محسوسې غټه د تشویش خبرنده غل
د باجوړ پولیسو د 30 روپیه خو په شمول درې حنزیب د وژن ورستو مشال رډیو ته ویلو دوی ژوند دي چې په سیمه کې د بدامنۍ مخنیوي وکړي په هدف وژن کې ککړ تنان ونیسي او دوی بیا زیاته کړي و دوی وخت په وخت مختلف سیمو کې عملیات هم کوي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
او ریدونکو د سواد په منګور کې د میونسپل ادارې کارکونکو د تنخواګانو بقای جاتو د نه ملاوېدو خلاف احتجاج کړي د صفایي ډبلیو اس اس سي او اوبو ادارې په سلګونو کارکونکو د فبرورۍ په 13 د سواد پریس کلب مخ ته مظاهره وکړه او ویل چې د صوبې د نورو سرکاري ادارو کارکونکو پرتلې تنخواګانې نه دي زیاتې شوې بلخوا د سیمې ډیپټی کمشنر مشال ریډیو ته ویلي چې د لړمحالي حکومت په اختیار کې نشته چې د دوی تنخواګانې زیاتې کړي په دې اړه نور تفصیل د سیمې نه د نیاز احمد خان په دې رپورت کې اورو
دلته چې په سواد کې د صفای کمې اداره دا ډبلیو اس اس سی او سره ټی ایم ای غوښتي چې د پسلګونو کاروندان کار کوي هغه چې د دې علاقې صفای کې اوبو ورکړي هغه په احتجاج دي هغه وایي چې را مونږ ته سبق احتجاج دي هغه نه ملويږي هغه چې کومه د مزدورانو اتحادیه د هغه مشر محمد رازق ما سره موجود دي هغه چې د تقریر مو کو ناری مو لګولې واکم کو محمد رازق صاحب نن ولې تاسو احتجاج کوي څومره کسان یې تاسو او څومره مشکل سره مخ یاست
بسم الله الرحمن الرحیم نیاز احمد خان تاسو ډیره مننه زمونږ جی د واسا ټوټل 600 تقریبا 600 پورې سٹاپ ته د منګوري سيټي سونا د وبو مسلې دی وب منګور کو سپایانه منکو هر میاش کې زمونږ رتنخا احتجاج و تنخا نشته په هر میاش کې و تنخا نشته تاسو ته پته راځي د غریبانو خلک د پنالو کې پراتی په ناله په د چوټي ته د دونه چکل ایمرجنسي شوې راوځي خو چکل دو تنخا را شو تر ځان نو سر تنخا غاني خو زمونږ د پاره بیان تنخا غاني دا سوې میاش ته زمونږ را د کسانو په حکومت اعلان کړي 35 پر سر تنخا را د ډبلیو سي سي د سٹاپ غنه د سیوا شي زمنګ د چرکول پیسې دي د ټیمن چې موږ سٹاپ تلیو هغه ټیمه ول خپل اغست لري اغز په بل ما دوله وړه هغه دروسه پر نه د خطر دي
سونه پیسې دی یو کس پاتې دي سونه سٹاپ ته د ری پیسې پاتې دي
د ټول سٹاپ پاتې دي تقریبا 500 سٹاپ ته د پلکه روپې زمنګ پاتې دي او دروسه پر دوله ټل مټول کار لري او پیسې نشته زه خو ایران ما چې خپل د بلون د پاره د غره پاره پیسې شته او د ډیره پاره پیسې نشته نو د موږ سره کو دا غریبانه تاسو زما سره نه
د بل بشر من سره د نه پښتنه کو تاسو خپل نومو
بسم الله الرحمن الرحیم زمان خان محمد دے په مزدور یونګ د دې مرګره ما او زمونږ چې دې زمونږ اگریمنت نشته اگریمنت کله لګی دلې هغه نشته زمونږ چارکول کله شوې دي د وړ بغیر هغه زمونږ چارکول بس نشته زمونږ تنخواه نه پاره مېخ کې دا مسلې زمونږ حکومت ته درخواست کوو استاد په ذریعہ باندې چې مهربانو کې زمونږ دا مسلې حل کړي چې مونږ پاره مېخ کې دي دغه نه جوړ مونږ خپل مزدوري کوو کومنګ برته لوګو وایمي بکاو
یو خوري کوخ نه پښتنه کوو دی ولار دی تاسو بر تنخواه ست دي نوم دی ولا کوم ځای کار کوي سوبر تنخواه دی
زمانو مریات ته پور شه مونږ د ټیمنه برتی شه مونږ واسطه په والا کړی مونږ له 25000 روپۍ میاشه راکړي د 15 پوک کال لکه باقیجات پاتې را تر اوسه پور مونږ ته میلاو نشو نو پر تنخواه مونږ ته په ټیم باندې نه میلاویږي په دې نالو کې په دې کې روز مونږ ژوندۍ ټوله تباه شو نو مونږ چې کوم دا ډیلیوژن کسانو نه دادی مهرباني وکړي صوبای حکومت مونږ دی لکه پرمننت کې مونږ تنخواه چې دا کوم ډیلیوژن کسان چې د ټیمې دی اغول ورکي 30000 او 2000 ورکي او مونږ وروره 25000 روپۍ ټوله ژوندۍ زمونږ په دې باندې گزارنه کې خو بس مجبوری ده صاحب مطلب دا خو د خادي ورځ مونږ نه نیو راوتی نو کله وې تنخواه شته کله وې نشته افسران چې دی هغه په مخه دا پیسې علي نو مونږ باندې ډېر هم وکي صوبای حکومت له پکار دي چې مونږه ډېر وژن کسان چې دي زمونږ تنخواه غاڼې دي مسي واکي مونږ دی پرمن کړی شو
بالکل او ریډونکو ته بدام وې ما چې دبليو اس اس سي کم چې اداره دا اغي کم مشر دی وکي نشته او کم چې ډیپټي کمشنر دی دا اغي په دې وخت هغه مشر دی ډیپټي کمشنر بیا بیا ویلي چې دلته لن محل حکومت ته حکومت لا نه دی راغلی د وسره د اختیار نشته چې د دې تنخواه غاڼې سي واکي یا دا یا چې نور کې بلکې په تیر وختونو کې صدرې ثواب کم چې په ډیلی ویجز یعنی په ارزي توګه باندې کار کوي عددی نه وستلای شوې دي دوی چې کله نوې حکومت راغی دغه نه بعد بچی دي نو د کسانو ته دغه بقایجات چې دي یا د دوی تر خاګانو باندې بچی دي نو غور کولای کیږي د پور کولای کیږي
اوریدونکو خوازه بایزه د مومندو تحصیلونه دي د سیمه اوسیدونکو وای چې هلته د بجلی او روزګار د سہولت نشټوالي ترڅنګ مقامی سړکونه هم ډیر خراب دي دوی وای کو حکومتي ادارو د غسیمو کې د کانو کارخانه ولګولي نو بیا ممکنه ده د غسیمو کې د ولس اقتصادي ژوند هم خشي او د سړکونو حالت په وسره هم خشي د بایزو تحصیل ګڼ شمیر آبادی د سیمه بهر ژوند کوي ځکه چې دوی وای د غسیمه کې د روزګار هیڅ موقع نشته نو خلک یې غواړي حکومتي ادارې د روزګار وسیلې ورته برابرې کړي په دې اړه نور تفصیل د مشال لیډو خبریال شاهنواز ترکزی را لګل
د بر محمد د خوځو او د بایزو خلکو د غلطه د سرکونو د بجلی حالت ډیر خراب دي د خوځو او د بایزو د تحصیل خلکو زیاته کړه د غلطه د سنگ مرمرو کانې وړونکو ته هم مشکلات وي او دوی بیا هم وي سیمه کې کده کانو کارخانه ولګي دي نو د دوی اقتصادي ژوند به ورسره ډیر خشي د شندرې بایزو اوسیدونکو ملک سنوبر مومن مشاد رډو ته وای تر هغه چې سړکونه برابر نه وي د تعلیم صحت او د سنگ مرمرو کاروبار هیڅ ترقی نشي کولای
مربلو د درنګونو خوا سره د لپاره کارخانه جوړی شي د بجلی ورکړې شي چیرې دا لوډ چې کم دی دا په کته بدی سړکونه باندې نه زیدا د ځان له د خوېزي بیزی سب ډیویژن د روډ د پاره نه دا ټول روډونه ماته یی کته چې کم دی بغلنې کی یا په بلځه کې هلته د غرونو خوا کې کارخانه جوړی کی نو دا روډونه چکم دی دار الاساس کئ کی زکه جډیر غټو مشکلات سره مو مخامخ کی
په کال 2013 کې د شورو شوی عسکری اپریشن سره سم ته دغه سیمو اکثریتي خلک کډوال شوی د بایزو د تحصیل لکشمیر کډوال خو کلو تستانه شیو ولی زیاتره پکې پیښور 400 نور سیمو کې ژوند کوي دغه تحصیل کله هم د هلکانو تر د لسم او د جنکو تر د اتم ټولګیو پورې سکولونه نشته ولې زیاتو کړو ته پکې د بجلی سہولت لا هم نه دی ورکړی شوی بایزی د ډیورین کرخه ته څیرما په مغربي اړخ آباد سیمه ده چې زیاتره کاروبار نه د ګوسړی او د نواپاس کندو په لارو کېدل خو دغه لارې هم بندې شوې د بایزو سره تړلې شوې خوځې سیمه کې هم ډیر مشکلات دي نو د کون کلی اوسیدونکو تفسیر مومن مشاد رډیو ته وای د دوی سیمه کې د بجلی ګریډ هم جوړ شوی او ویل شو دغه باندې به کارخانه هم چلیږي خو لا هم نه دی شروع شوی د زیات کړه
کارخانه خدا زمم نظمنګ د قام د لپاره مثبت قدم دی او د سر بچ کم ځای خل دی لوکل خل دی هغه به روزګار باندې شي بل زمنګ مربل چې کم دی نو هغه به دلته نږدې دلته په کارخانو کې هغه استعمال باندې راځي خو سوال دلته یو دا دی چې کم دا فیډری دوی ور کوي نو دا فیډری عوامي فیډری دی موږ د حکومت نه د بار بار دا غوښتنه کړې ده چې د دې لپاره خپل فیډری منجور کړي په دې ګریډ کې د کارخانو د لپاره چې خپل فیډری
شاوخوا دوه کال وړاندې په بهای ډاک خوځو کې د بجلی ګریډ جوړ شوی دغه ریټ کې کمرشل معنی د کارخانو لپاره هم فیډر یا د بجلی ماشینان لګیدل خو بجلی ورته لا هم نه دور کړی شوی. دغه ګریډ پرانسته د هغه وخت قومي اسمبلی غړي ساجد مومن کړی و. ساجد مومن اوس هم د مومندونه قومي اسمبلی ته منتخب شوی غړی دی. مشال ریډیو ته وویل
دا د زمونږ چې کوم ډومیسټک د بجلی استعمال دی داغې د پارم دی خو د کارخانو د پارم د دینه انډیپندنت فیډر یو وته دی واغې د پاره چې څومره کارخانه دار رونه دي هغه وته پیسې جمع کړې وي نو د سر بدل ته انډستری روانيږي او زموږ چې کوم ډومیسټک بجلی ده هغه به ان شاء الله دې سره خکېږي.
ساجد مومند هم وویل دوی به اوس ته تیرې حکومتي مودې په وخت شروع شوي د سرکونو منصوبې هم څاري او د صوبای حکومت په مرسته به سرته هم رسوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
اور عید کو دغر میں دو لسنے بجے شوی دی لن خبرونا د ملیحا مرزا تناور.
د پاکستان قومی اسمبلی نوی غړی نن د خپل 15 کلنې دندې سوګند کوي. د قومی اسمبلی غونډه سهار 10 بجې په اسلام آباد کې په پارلیمنت هاوس کې پیل شوه. غونډه اول د قومی اسمبلی سیکرټریټ د فروری پاتې ویشتمه په یو اعلامیه کې وبلله. وروسته ولسمشر عارف علوی هم منظوري ورکړه. د قومی اسمبلی غونډې له جدول سره سم نن د قومی اسمبلی نوی منتخب غړي به حلف اخلي. د مارچ په لومړۍ نیټه به د قومی اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي. د قومی اسمبلی د غونډې په درېیمه ورځ یعنی د مارچ په دویمه به د هیواد اعظم انتخاب کیږي. اخوا ټاکل شوی د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلیانو نوی منتخب کړي. نن د اسمبلی او سپیکر او مرستیال سپیکر منتخب کړي. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا مهال غونډه پیل شوې ده. تر دې مخکې د پنجاب او سند اسمبلیانو غړو تیر اونۍ لوړې کړې وې او د روانې اونۍ په پیل کې د صوبې اعلی وزیران هم منتخب کړي وو. د پاکستان لوړ پوړو امنیتي چارواکو په پیښور کې د شمالي وزیرستان عثمانزو جرګې مشرانو سره په غونډه کې د وزیرستان 500 قیدیانو د خوشي کولو موافقه کړي. پرون په پیښور کې د شمالي وزیرستان عثمانزو جرګې مشرانو د کور کمانډر لیوټننټ جنرال حسن اظهر حیات سره ولیدل. د جرګې مشر ملک نصر الله وزیر نن مشال ریډیو ته ویل پنځه جرګه کې اوسمهال د 29 قیدیانو د خوشي کېدو امر شوی چې د مختلفو واقعاتو په تړاو نیول شوی دي. خو البته دا وضاحت لا نه دی ورکړل شوی چې دا قیدیان څوک او د کومو جرمونو په تور نیول شوی وو. د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې ادعا کړې. د پوځ د اماړیکو ادارې پرون په یو بیان کې وویل چې د استخباراتي معلوماتو پر اساس یې کاروایي وکړه او د وسلوالو سره د ډزو په تبادله کې او سرتېري ژوبل شوي. هم دې تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلې. او د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون د لویدیز بالکان هیوادونو په سرمشي ځکه لکیف سره د فوځي او مالی مرستو د دوام غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړه چې که د روس مخاونه نیول شوه نو خطرونه رامنځته کېدای شي.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحا میرزاده ناوریده. اوس ورزو یوې بلې موضوع ته. د امریکا او طالبانو ترمنځ دوه تړون سلور کاله وشو خو د چارو شنن کې وایي مهمه برخې لا هم نه دي عملی شوې. دغه تړون د 2000 کال د فبروري په 9 د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت سیاسي دفتر د مرستیال ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو. دا چې دغه تړون کې مهمه ژمنې سبي او طالبانو ته دغه تړون څه ګټې رسولې دي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسدالله لودین نورو.
د دوهې په یوه مجلال 15 هوټل الشیراتون کې د چکچکو دغه غږ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماتانو افغانستان ته د سولې راوستلو په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل. دغه تړون چې د دوهې د تړون په نوم سره مشهور دی د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو.
د تاسو ټولو راغلو مېلمنو څخه چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه.
ښاغلی برادر هماغه مهال دغه تړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عملي کېدو ټټرې ووهه.
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او لري په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم.
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لک تر لګه یو لس پړاو مذاکرو وروسته ترلاسه شوه. د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوحې تړون تر رسیدو شاوخوا شپاړس میاشتې دوام وکړ. پوښتنه دا ده چې د امریکا او طالبانو د دوحې په هوکړه کې مهمې برخې او ژمنې څه وې او څومره عملي شوې. د دوحې تړون څلور عمده برخې درلودې او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت و چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي. دویمه برخه یې له افغانستانه د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو مهالویش ته ځانګړې شوې وه او درېیمه برخه یې دا وه چې طالبان به د هغه مهال له جمهوري حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي. د تړون څلورمه برخه دا وه چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي. د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحدو ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي. خو د همدې تړون له لاسلیکه یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګه کړه. د ډیرو په باور همدا د دوحې تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناټو ځواکونو د بشپړ وتلو، د جمهوري نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو لامل شو.
طالبان عین فکر کاوه چې امریکایان ووځي نو ولې دوی دا وکړي چې د قدرت برخې باندې راضي شي ولې ټولو نه نیسي.
د واشنگټن په ملي دفاعي پوهنتون کې استاد او د چارو شنونکي علي احمد جلالي وایي همدې د دوحې تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او وخت یې ورسول.
د دوحې تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو، تطبیق نشو، آغاز لري او انجام نه لري. فقط د تړون د طالبان قدرت د رسیدو لپاره طالبان لار هواره کړله، د یو څه یې د دې لپاره هواره کړله چې یو مشروعیت یې ورته ورکړ. ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري چې په قدرت تراشي او یا د قدرت یو برخه شي، نو روابط یې ورسره زیات کړل، ټینګ کړل، مرستې ورسره وکړلې.
خاغلی جلالی ازادي راډیو ته وویل طالبانو له پخواني افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده، نو ځکه یې د زور له لارې قدرت ونیو. د دوحې له تړونه لا څو اونۍ تیرې نه وې چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړون د مادو په نقص تورن کړل.
دا هغه څه و چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسېدل. دوحې د تړون په کتو کې یا په عملي
د چارو کتونکو یو عبیدالله برهانی دواړه لوري یعنی متحده ایالاتونه او طالبان د تړون په عملي کېدو کې ګرام بولي.
او عین وخت کې هغه څه چې طالبانو عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواښ نه اوسېږي، اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو له د نړیوالو یا د چاپېریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لا پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کېږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکېږي. ملامتیا په دواړو طرفو دی که چېرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای، نو هغه به په مدار د هرې دوه درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناستې سره کښی وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو یو ژمنه دا وه چې دوی به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کرن ډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دي رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې آزادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوحې تړون څومره عملي کړی وویل:
So this is a good question because I think it's
دغه پوښتنه ده. خو فکر کوم خبروي چې وایم هغه د دوحې د هوکړې د ملکولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د ملکولو یو ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي تر څو پوري چې هغه القاعده ته پناه ورکړي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي. نو که دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوحې له تړون څلور کال وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو. خو وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت شمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کیږي چې تر اوسه نه ده کارول شوی، او د افغانستان اسلامي امارت د دوحې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول. دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. دې برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګه خبر نه دي او د څېړنو د پیل خبر یې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور له مخې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګ راتګ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او یې ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
د مشال رادیو په خبري غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
اوریدونکو، د بلوچستان چارواکي وایي په ساحلي سیمه گوادر کې لتیرو 100 ورځې د بارانونو لړۍ پیل شوې ده چې ورپسې سیلابونه هم راغلي او د خلکو ژوند یې سخت اغېزمن کړی دی. د اطلاعاتو نگران وزیر وایي حکومت هڅه کوي د گوادر خلکو ته مرستې ورسوي. راپورونه وایي بارانونو او سیلابونو په پراخه کچه خلکو ته مالی زیانونه اړولي دي. په دې اړه نور تفصیل د ایوب ترین اورو.
د بلوچستان په ساحل شهر گوادر کې د فروری په 16 او 18 منځنۍ شپه پیل شوی باران په لویه کچه تباهي او بربادي رامنځته کړې ده. په ټولنیزو رسنیو په خبر شوي ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د باران خړې اوبه نه هیواځې په کورو کې ولاړې دي، بلکې په ګلۍ کوڅو کې خلک په کښتیانو کې تګ راتګ کوي. په گوادر کې د مکران ډیویژن کمشنر سعید عمرانی د فروری په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو 12 تورایسه پر لپسې باران روان دی چې لامل د مرستو په کار کې خندونه زیات دي.
تو ابھی تک بارش چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا، 7 یا 8 گھر جو ہے گر گئے، وہ مکمل نقصان ہو گیا.
تر اوسه باران روان دی، وہ یا اته کورونا نړیدلې دي. د دیر څخه به تر سلویشت پوری کسان ڈپٹی کمشنر و خوندې ځایو ته انتقال کړي دي. خو د باران د ډیرېدو وروسته به د کورو او شار څخه د اوبو د ایستلو کار پیل کړو، او چې کومې اوبه په کورو او کوڅو کې ولاړې دي هغه به د ماشینانو د لارې وباسو. د نوموړي په خبره چې د گوادر او شاوخوا برخو کې د رودو د راتلو څخه لوی لارې بندې شوي دي، او دا ډول د تیرو درو ورځو راهیسې د گوادر په سمندر کې د مایانو پر نیولو یې هم بندیز لګولی دی. د دې سره سره ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. خو د گوادر څخه د حق تو تحریک لخوا ټاکل شوی د بلوچستان اسمبلی غړی مولانا هدایت الرحمن ویلي دي چې په گوادر کې دي سمدلاسه ایمرجنسی یا د بیړنۍ وضع اعلان وسي. دا ډول د گوادر ډیپټی کمشنر هم ویلي دي چې په گوادر کې د اوسنۍ بارانو څخه په لویه کچه مالی زیان اوښتی دي. خو د نوموړي په خبره چې د سند او پنجاب په لور تلونکي لوی سړکان خلاص دي. د گوادر د چارواکو په خبره چې د پرله پسې باران له امله بجلی هم خرابه شوې ده، او په نتیجه کې تېره شپه د گوادر په زیاترو برخو کې تیاره وه. د موسم ښوونکي دفتر د چارواکو په خبره چې د گوادر په ګډون به د بلوچستان په زیاترو برخو کې نه یوازې په راتلونکي 4 ورځو کې باران او پر غرو واوره ورېږي، بلکې د دې څخه به یخنۍ هم زیاته سي. دلته په کوټه کې د بلوچستان د حکومت له لوري ویل شوي دي چې په گوادر کې د باران څخه د اغېزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی چې نور به هم چسپانده کړي. په دې ترڅ کې د فروری په 18 نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چکزی وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د هلیکاپټر د لارې د اغېزمنو خلکو پورې مرستې ورسوي.
گوادر کې چارواکي هڅه کوي چې د بارانونو
کم نقصانونه دي هغه ژر تر ژره هلته کم سي چارواکي هڅه کوي چې د اوبو مخه ونسي په کومو لارو کوڅو کې سي اوبه راغلي دي د هغو لپاره د ایستلو انتظامات وسي چې دي هلته چې کوم چارواکي بالخصوص د امنیتي ادارو دوی هم هلته هلیکاپټر او نورې اسانتیاوې خلکو ته ورکوي چې خلک کچیر په خطر کې وي خوندي ځایونو ته ورسوي. انشاءالله د بارانو د اوبو له وجې چې کوم چیلنج دي دا به ډېر ژر موږ کامیابه سو چې مخې ونسو.
بل پلو ته د بلوچستان اعلی وزیر علي مردان ډومکی په صوبه کې د ناوړې وضع د مخنیوي ادارې پی ډي ایم ته امر کړی دی چې هغه دې په ګوادر کې د باران ځپلو خلکو سره په عجله توګه د مرستو کار پیل کړي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو سواد ته چرته چې د تیرې نهې په ورځ د یو غیر سیاسي د یو غیر سرکاري تنظیم لخوا په یو سیمینار کې په سیاست کې د میرمنو نرخزیانو د ونډې په اړه خبرې وشوې. ویناوالو په خپلو خبرو کې ویل د پاکستان په آئین کې په سیاست کې د ښځو او نرخزیانو د ګډون په اړه واضح قوانین موجود دي، خو دا چې خلک ترې خبر نه دي نو ځکه پرې عمل نه کیږي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز احمد خان نه اورو.
د سوات تحصیل مټې ځایي غیر سرکاري ټولنې تر سوري لاندې پرسلب منګوره کې جوړ کړی شوی سیمینار چې پکې تر اتیا پورې د سیمې ښځو او نرخزیانو برخه واغسته. سیمینار کې ویل شول چې په سیاست کې د ښځو او نرخزیانو ګډون ځکه پکار دی چې دوی مسالې حل کړی شي. د ټولنې چلوونکی نورالله وایي چې دوی د تېرې یوې میاشتې راهیسې د سوات په بیلابیلو سیمو کې د لسو نه زیات غونډې کړې او پکې د سیمې د ښځو مسلې راجمع کړې او دغه حل کولو لپاره به اوس دغه مسلې د قومي او صوبایي اسمبلۍ ممبرانو ته رسوي.
مسائل یا انتخاب کم چاغو اوټون ته زی ته اوټون بوختیا هغه ته مطلب ټیکټ میلاوی دا پارټیانو کې کم سیاسي جماعتونه چې دی پاغي کې دا غو غیسا پیسرله سازی کې دا غو غیسا غو ته کی میلاوی کې نه ملګي نو هغه پرابلمز چې دی هغه ټول موږ دا غو نه راجم کړو. زیاتر پرابلمز چې بو د صحت په اړه سره موږ ته ډیر زیات پرابلمز راغلي. زنانو به زیاتر وی چې کم بی ایچ یو چې دی هغه یا فنکشنل نه دی یا ډیر زیات لري دی دغه شان دی. په تعلیمي لحاظ باندې پرائمری سکولونه په هر علاقې کې موجود دي. هایر ایجوکیشن لپاره چې کوم کالجونه دي یا یونیورسيټي دي نو هغه مطلب د پیمیر لپاره سپیسیفیک نشته دي خاص.
سیمینار کې ناست سوات نرخزه الیاس چې په پرنس مشهور دی وایي چې دوی په منګوره کې سسلو نه زیات ملګري دي په جدا جدا ودانو کې اوسیږي خپل کورونو ته نشي تلی. دوی ته وخت په وخت ویلای کیږي چې تاسو هم د عامو خلکو پر رنګ حقونه دي خو دغه ورته ورکولای کیږي نه.
په جماعت کې موږ څوک نه پرېږدي نو اور ته به موږ څوک څه پرېږدي. د الله ته کور نه یو چې یو انسان دغه کوي که نه نو بس په دې کې موږ څه وایو. دا خو بس د معاشرې دا خلک داسې دي چې په جماعت کې موږ نه پرېږدي. د الله په کور کې نو موږ د خلکو نه څه ګیله وکړو.
دلته څونه تاسو ملګري یاست په دې منګوره کې؟
ډېر دي، ډېر زیات دي.
تاسو په دې کې څو کسان دي؟
موږ په دې کې موږ یو 10-12 کسان یو. او جی سر چې موږ زه د اوس نه ونیسو زګونه موږ سم ګران ګران نه کوي چې بل چا په دور کې په لس زره موږ په شل زره کې چې بل په شل ورکوي موږ په دېش راکوي.
ولې
بس سو د معاشره داسې ده نو موږ د خدای د خومون دي نو زموږ سره څوک انصاف نه کوي نو زموږ سره څوک ودرېږي.
د منګوري بشرابي بي چې په ځلي کچهره کې خدمتګار ده وایي چې د ښځو نمائندګي په اسمبلیانو کې ځکه ضروری ده چې د ښځو مسلې ورته ښځې حل کړي.
چې کمی ښځې مطلب هنرمند دي هغوی لري سینټري کولاو کې چې زمونږ فیمیل مخکې شي نو په هغوی باندې کمی کمزوري دي. د چا چې علم نشته، د چا چې تعلیم نشته نو هغوی به زمونږ د قبیلانې خویندې چې میندې چې کمی دي دوی مخکې شي موږ په خپله مخکې کېږي. نو ضروري خو زمونږ دپاره دي، زمونږ د کمزورو دپاره خو ډېرې ضروري دي. کم از کم زمونږ د فیمیل هیلپ خو به کوي که نه او موږ فیمیل خپلې خبرې فیمیل ته کولی شو، موږ میل ته نه شو کولی. زمونږ پرسنل مسلې راځي، هر قسم مسله راتلی شي نو ضروري نه ده چې هغه موږ میل ته ووایو او نه ویلی شو، ځکه چې فیمیل چې نو هغه په خپل کې خپل ډسکشن کولی شي.
سیمینار کې د خیبر پختونخوا سوشل ویلفیر ادارې ضلع سوات مشر سلیم خان ویل چې د پاکستان په آئین کې ټولو اوسیدونکو او په خصوصي توګه نرخزیانو او ښځو ته برابر حقونه ورکولو قانون شته.
زمونږ آئین چې دی دستور چې ویل کېږي زمونږ چې د ملک هم آئین دی پاغي کې 21 داسې حقوق دي چې هغه د زنانو لپاره دي چې هغې ته د هغې د ژوند حق، هغې ته د هغې د ازادۍ حق، هغې ته هغې د فریډم، اکویلیټي، پراپرټي، کلچر، سوشل رایټ، دا ټول باید کې شامل دي. او د آئین زمونږ د آئین 25 آرټیکل چې دی نو په دې باندې بالکل کلیئر دی که ښځه ده که سړی دی هغه د قانون مخې ته هغه د هغې رایټ ډیټرمن شوي هغه یو شان دي ګڼلی کېږي. دغه شانتی آرٹیکل 34 چې دی نو هغه هم د دې متعلق دی چې قومی زندگی په هر شعبه کې چې دی نو ښځو ته به د هغې حق چې دی هغه ملاویږي هغه به کې شمولیت کوي په هغې کې او هغه به هغې نه منه کیږي.
سیمینار کې ویل شول چې د ښځو نرخزیانو حقونو خوندي ساتل او بیا دغه حقونه عملي کول لپاره چې کله حکومتونه جوړ شي نو د سوات نه د قومي او صوبایي اسمبلۍ ممبرانو سره به رابطه کولی شي او د چارټر اپ ډیمانډ په ذریعه به ترې دغه حقونو عملي کولو غوښتنې کولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د جنوبی وزیرستان محکمه ځنګلات یو غیر سرکاري تنظیم په مرسته په کاروانګرو کې داسې بوټي ویشلي چې میوه داري ونې ترې جوړیږي، خو بل خوا خلک وایي د وچکالۍ له وجې د هغوی شته باغونه له منځه پتلو دي نو چارواکي د اول د اوبو غم ورته وخوري. محکمه ځنګلات وایي خلک دې هغه بوټي وکړي چې زر حاصل ورکوي او کمې اوبه یې داروي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسجد ناور.
دی سویلی وزیرستان ځنګلات محکمه مشر مشال ریډیو ته ویلی دی چې د غیر سرکاري تنظیم په مرسته یې د ضلعو کروندګرو کښې یې د میوې بوټي تقسیم کړي دي، خو د سویلی وزیرستان لور ضلع کروندګر ویایي چې په ضلع کښې د ځمکې لوندې اوبو کمی په وجه د میوو باغونه یې وچ شوي دي. د ځنګلات محکمه مشر وحدت زیشان د میوو بوټي تقسیم په باره کښې مشال ریډیو ته
بوٹی
تقسیم پمزکا لندے دوبا کچا ٹٹی دو پواجا دے کروندہ گر مشکلات پدا رنگ بیانوی
شان وزیر و یو زمینداری ما داتر افتنا گریستان چه دول انتظامی دو تیغی پا تاون سرا پدا علاقه چه موادور بیتی ووشل اشوال پدا که گجا مانا و کلو مانا و دادوا کسیا چه کمی دا ووشل اشوال خلق تیر ساولی دی پا کمپینی شیری کرا ایده چه درکاری چه کمی مهم پیدا شیری سا بکای دا نو چه کم بیتی دیده بشی آیا تا خمیزو هر کلایی ای چه دا دیده دیده رسا چار کی
سویلی وزیرستان لوور ضلع کښې په ځمکې لوندې د اوبه کچا په څه وجه ټیټه شوې ده. په دغې برخه کښې د سویلي وزیرستان زراعت محکمې مشر انور بیټانی مشال ریډیو ته وویل
د اوبو کمی مسله خو روانه ده. د ساوت وزیرستان لور شي لکه وانه ته چې وګورې نو وانه شي له شاته چوکا لوره سي د زمیندارانو طرف نه دا شکایت ده او بالکل دا سټډي سوی ده چې زیر زمین چې کومه د اوبو لیول د سطح ده لاندې روانه ده. یو وجه خو د دې دا ده چې سولرایزیشن په وجه باندې چې کوم دا ټیوبویلز سولر ته کنورټ شول نو دې د ډسچارج ډېر زیات ده نو اوبه چې ضرورت نه زیاتې دو لګولې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع اوسیدونکي دا غوښتنه هم وکړه چې حکومتي چارواکي دا یې په ضلع کښې د ځمکې لوندې اوبو مسله حل کولې د پوره دا زر ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د ځوانو ډاکټرانو ټولنه وایي چې د قبایلي ضلعو روغتونونه د ډاکټرانو، کارکوونکو او مشینونو له لوی کمی سره مخامخ دي. د ټولنې یو مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې همدا لامل دی چې د هغو سیمو خلک د وړو روغتیایي ستونزو لپاره پېښور او نورو ښارونو ته تلو ته مجبور دي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا پخوانی حکومت د 2000 کال په پای کې په قبایلي ضلعو کې د یو شمېر روغتونونو چارې شخصي ادارو ته سپارلې دي. چارواکي وایي هغه ادارې خلکو ته د طبي خدماتو رسولو ذمهوارې دي. چارواکي البته دا هم وایي چې د مالي ستونزو له وجې د روغتونونو چارې اغېزمنې شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د مجید بابر ناورو.
د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو اتحادیه وایي چې د قبایلي ضلعو روغتونونه د ډاکټرانو صحي عملې او د مشینرۍ د سخت کمښت سره مخ دي چې له وجې ولس نورو سیمو ته د علاج لپاره په ورتګ مجبوره دي. د فروری په 15مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو د اتحادیې مشر ډاکټر مجاهد خان وویل د خراب امنیت له وجې هم ډاکټران او صحي عمله زمشو ضلعو کې دندو ته زړه نښه کوي.
بنارس کې تاسو کوم غوري د مرز ایریا چې څومره هم دي میجرټي اف پیشنټس چې کوم دي هغه په دې هسپتالونو کې دوی پراته دي نو که ایف ان کیس ته هغه الته کې حالات ټیک وي الته کې وته حالانکه زمون سره ډیر زیات پول دی په ایف سی پی سی خلکو پاس کړی دي سپیشلایزیشن خلکو کړی دي خو د جارج د کمی د وجې نه چې کوم مرز ایریا کې دی ایف سی پی سی کوالیفایډ خلکو لږ کوم دي الته کې خو په لوی مقدار کې په ماس اماونت کې کوم دي الته کې زرو بشي دا کوالیفایډ خلک به خلک به الته کې لاړ شي ته چې دا کاغه ایریا چې کوم دي اته کې اوکې نو دوه خبرې یو خدا چې ته خپل هغه له سکیورټی چې کوم دي کنه نو ورکې دوی هم دا خبره چیر الته کې چونکه د هارد ایریا چې کوم الاونسز دي کنه نو دا الاونسز د نورو په نسبت لکه په سنټر کې دا پیری پریوم دا په پیری پیری کې دا سي ایریا دا چې مطلب داري شي په سړی په سب کانشس کې چې کوم دي دا خبره پته
دا په داسې حال کې دا چې د 2000 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په خوانی حکومت د زمشوز لور وختونه غیر حکومتي ادارو ته سپارل ول او دغه پروژې ته د پبلک پرایویټ پارټنرشپ نام ورکړی و چې له مخه به د وختونو ټول چاري شخصي کمپنۍ سمبالوي خو د زمشوز لور لپاره د صحت په صوبایي محکمه کې کوارډینیټر ډاکټر امتیاز شاه د فروری په 15مه مشال لیډیو ته وویل چې په صوبه کې د مالي مشکلاتو له امله دا مهال د قبایلی د لو ټول روختونونه د درملو عملی او بنیادی شیانونه محروم دي
لیبارټری کې بلا شي زونه دي لکه یو لیبارټری کې یو ټیسټ کې بشینونه چې کوم لګي هغه کې بیا هغه کې کوم ټولز لګي هغه د لپاره چې کوم میټیریل لګي صحیح شو بیا چې کوم پر ریهابلیټیشن کې کوم څه زونه دي آی کې ډیر میټیریل او مشینری دي چې هغه سمه ده کنه نن سبا وګورا د سرنج او د کینولی او د پټه پورې موږ محتاج یو په سم لګا نه تا ټول پاکستان کې نن سبا د ایکس رے او ګورا ایکس رے فلم به تر نشته نو لکه بیسیک شیزونه چې کوم دی هغه بل چې دینو د میډیسن خو به هیڅ نه وي د دې نه علاوه چې تاسو ګورئ په مارکیټ کې چې کوم شیزونه لې ناغم ما دا خبر 5-600%
بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران اعلی وزیر د صحت په برخه کې ځانګړي سلاکار ډاکټر ریاض انور د فروری په 15مه مشال لیډیو ته وویل چې دوی د زمشوز لو یو لسروختونه شخصي ادارو ته سپارلي دي او د ټولو ضرورتونه پوره کولو هغوی ذمہوار دي
مونږ چې کوم ریپورت سي هغه د دې چې او پی ډی لیول چې کوم دی هغه نه زیات شوی دی دا یو دوه درې میاشتو د پراس کومه راغلی انټرپشن
ډاکټر یاد انور په خبره حکومت کسو هم په قبایلی لو کې د صحي عملی او ماهر ډاکټرانو لپاره د زیاتو تنخواګانو پروژې هم پیل کړي دي خو پېښور صحي عملا او ماهر ډاکټران زمشوي زلو کې دندو کولو ته زړه نه خکوي چې له وجې د هغو زلو روختونونو کې د ماهر ډاکټرانو صحي عملي کمې ده.
اوریدونکو ورزوی به بلی موضوع ته د افغانستان د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار شپږم ناحیې اړوند د یو دولتي اسکول زده کوونکي شکایت کوي چې ښوونځي یې د احاطې دیوالونه درسي خونې د سکلو پاکې اوبه تشنابونه نه لري چې له وجې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت پوهنې ریاست چارواکي په یاد سکول کې شته مسلې مني او د هوارولو ژمنې کوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې.
د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د نجم الجهاد دولتي ښوونځي زده کوونکي وایي چې ښوونځي د احاطې دیوالونه منظمې درسي خونې د سخلو پاکې اوبه او تشنابونه نه لري چې له امله یې د دوی درسي بهیر ټکنی کړی دی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست له مسؤولو چارواکو د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. د یاد ښوونځي د اتم ټولګي زده کوونکی عرفان الله وایي چې د ښوونځي د احاطې دیوالونه تیر کال سیلا وړي وو چې له امله یې ښوونځی په کنډر بدل شوی دی.
زمونږ په مکتب کې مشکلات ډېر دي ځکه دوه کاله مخکې باران وو سیلاب راغلی او دغه د مکتب دیوالونه وړي وه. نو مونږ دا هیله لرو د معارف نه چې مونږ ته سره په دې کې کومک وکړي او نور زمونږ مکتب کې سیمپونه نشته.
د سید عمر په نوم د نهم ټولګي زده کوونکی وایي چې ښوونځی د عمومي سړک پر سر جوړ دی چې د درسي خونو د نشوالي له امله د دوی درسي بهیر ټکنی شوی دی. نوموړی هم له مسؤولو طالب چارواکو په ښوونځي کې د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي.
تدریس کوي نو د باندې چې موټر ته چې شته وګورو یا کوم بل څه هغه شي نو چې درس کې ټول تلل راشي. مونږ ته تختې دومره نشته، درېګان نشته، سرپنا ځایونه نشته. زمونږ د ومان او اتمان او نحمان داسې سیمپونه ورته نشته. مونږ هیله لاره چې سیمپونه جوړ شي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی په یاد ښوونځي کې شته ستونزې مني او د هوارولو ژمنې کوي. نوموړی وایي
تدریسي خونو کمباله دی او همدارنګه تعمیري خونو سلسله کې مونږ کوشش کوو اسلامي مرو ته راتلو سره په ننګرهار ولایت کې شپږ ویشت مکاتب د تعمیر لري او تقریبا شپږ دېرشو په اندازه باندې مکاتب ترمیم شو چې په هغې کې اکثره برخه د اسلامي عمارت د بودیجې نه شوې ده. مکتب شاګردانو ته دې خبرې اطمینان او ډاډ ورکوم چې هغه وخت قدیم دی، انشاءالله لرې نه دی چې مونږ تاسو به د دې خبرې شاهدان یو. د تدریسي او بلداري برخه کې یا د ساختماني برخه کې مشکلات نیمګړتیاوې هغه به پوره شي.
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې څه باندې نه سوه دولتي ښوونځي شته چې تر نیمایي زیات د احاطې دیوالونه، منظمې تدریسي خونې، تشنابونه او د څښلو د پاکو اوبو ساګانې نه لري.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال ترڅنګ اوسئ.